درنو اوریدون که السلام علیکم وست پا افغانستان که ده ماسپشین دوی بجی دی ده آزادی رادیو ده دیسات پخبروانه که ده جوان رنگونه پروگرام درو خو ترده ورندی موزه اسمت ساروان ده دیسات خبرونو ترابولم ده ملگرو ملتو ده ماشمانو ده ملاتر صندوق یونیسف پا خپل نوی راپور که بیلی دی چه روان میلادی کال 9.5 میلیونه و 2 لک افغانان بشری مرستو تارتیا لری ده یونیسف ده اتکل لمخی ترمنی پوری با تر 15 میلیونه دیر افغانان بیرنیو مرستو تا ضرورت پیدا کړي. د یونیسف په باور له کاره د ښځو مخنیوي پرته له څه شکه چې د موسسو د مرستو پر رسولو منفي اغېز شیندلی دی. یونیسف وایي سږ کال له افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیارد ډالرو بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. ملګري ملتونه وایي چې له مالي ستونزو سره مخامخ شوي په نړۍ کې میلیونونو کسانو ته مرستې دروي. دا خبره د ملګرو ملتوی و چارواکی پر انجومه وکړه. د خوړو د نړیوال پروګرام یا WFP مرستیار کارل سکاو په یوه خبری غونډه کې ویل د هغو شپږ اتیا هیوادونو په منځ کې چې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پکې فعال دی لږ تر لږه په 8 هیوادونو کې مرستې کمې شوې او یا به ژر کمې شي. په دغو هیوادونو کې افغانستان، سوریه، یمن او لویدیځ افریقا هم شامل دي. د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویندوی وحیدالله امانی آزادی رادیو ته وویل په دې وروستیو میاشتو کې د بودیجې د سخت کمښت له امله WFP اړ شو چې خپل بیړني حالت ته د ځواب ویلو په برخه کې د مرستې رسولو له ډلې څخه 8 میلیونه کسان کم کړي او همدې ته اړ شو چې د خوراکي توکو کچه ان په هغو سیمو کې چې د خوړو د نه خوندیتوب سطحه پکې ډیره لوړه ده هم کم کړي. د سعودي عربستان او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د عادي کولو په اړه په جده کې له سعودي چارواکو سره د امریکا د ملي امنیت د سلاکار له خبرو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون جمعه وویل شایي موافقه وشي. ښاغلی بایدن چې د مین ایالت په فری پورت ښار کې د خپل انتخاباتي کمپاین پلویانو ته وینا کوله وویل احتمال شته چې اړیکې بیرته عادي شي. د دوو خواوو ترمنځ د احتمالي جوړجاړي جزئیاتو ته اشاره ونه کړه. امریکایی چارواکی لطو میشتو رهیسی ده اسرائیل و سعودی عربستان ترمز ده تاریخی جورجاری پلاته کیدی خو سعودی چارواکی تر او سپوری لیوالتیا نشید. په بریتانیا کې د مسلمانانو تر ټولو پستره کالنۍ غونډه کې به شاوخوا 40,000 تنه ګډون وکوي. دا کالنۍ غونډه پرون جمعه د همشایر په اوکلند فارم آلتن سیمه کې نن پیل شوی او د یکشنبې تر ورځې دوام کوي. د دې غونډې یو برخوال فراز احمد چې نن سهار وختي ځان هلته رسولی وایي دا غونډه له دې سره مرسته کوي چې د اسلام په اړه ناوړه تعبیرونه پای ته ورسیږي او نړیوالو ته وښودل شي چې مسلمانان څه ډول عقاید لري. دا په بریتانیا کې د مسلمانانو و 500 ستره کالنۍ غونډه ده. دا غونډه د 5,000 رضاکارو په مرسته جوړی شي. روسیه تیره شپه په دیمپرو ښار کې د اوکراین پر امنیتي دفتر توغندی وویشت چې له کبله یوې هستوګنې ودانۍ ته زیان واوښت. د روسیې په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون 9 تنه ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دا حمله غندلې او هغه راکټي ترهګري بللې ده. او د ښځینه فوټبال نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن فرانسه له برازیل سره، پاناما له جامایکا سره او سویډن له ایټالیا سره لوبه کوي. د ښځو د فوټبال نړیوال جام لوبې د نړۍ د 2 ملي لوبډلو ترمنځ په 8 ګروپونو کې د جولای په 6 پیل شوې دي. د دې جام قربانه نیوزیلند او آسترالیا دي او د اگست په 6 به پای لوبه ترسره شي.
ژوند رنگونه
بیا هم ستړي مشي د ژوند رنگونو پروګرام دی. زه فرید سیالیم او تخنیکی چاره را سره تای روشان مخې ته وړي. لکه څنګه چې له نومه یې معلومه ده د ژوند رنگونه، نن د ژوند رنگونو په دغه پروګرام کې موږ د پوهنتون د استادانو د ژوند بیلابیل اړخونه راسپړو. د چې په پوهنتون کې استاد څه ډول تدریس کوي، د ژوند چارې ورسره په څنګ کې څنګه مخته ځي، او په ټوله کې کله چې په پوهنتون کې تدریس کوي او خپل شخصي ژوند هم ورسره مخې ته وړي، څه ښې خاطرې، څه تجربې او څه ترخې خاطرې ونه لري. او تر ټولو جالبه دا چې کله آزموینې وي د استادۍ ژوند څومره ورسره جالب وي. په دې اړه به نن له دوو استادانو سره خبرې وکړو او له دوی به واورو چې د استادې ژوند څنګه وی او څنګه پرمختي د نصره پخبرونه کې دوه قدرمن استادان شته دي چې وحید الله سلیمان خیل چې وړاندې په ننګرهار پوهنتون کې استاد وو او اوس په جرمني کې په پوهنتون کې تدریس کوي، او همدارنګه استاد محبوب شاه محبوب چې دوی هم وړاندې فکر کوم چې په ننګرهار پوهنتون کې استاد وو. تاسو دواړو ته خیر اغلاست وایم، دواړه ستړي مشي. سلیمان خیل صاحب، له تاسو به را پایل کړو، په پایل کې راته دا وایي چې دغه استادی یا په ټوله کې د استادۍ ژوند څه ډول یو ژوند ده؟
ډېره مننه آغل سیال، زه هم خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. استادۍ د افغانستان په ټولنه کې د یو مقایسه کو نورو ټولنو سره ډېر فرق کوي. افغانستان د ټولنه کې استادۍ یو ډېر محترم او ډېر ویاړلې دنده ده، چې یعنی که دغه مالي امتیازات نه وي، د مانوي امتیاز هم کافي دی چې ډېر خلک تشویقېږي چې استادۍ دنده واخلي. نو په افغانستان کې د ښوونځي استادۍ او تر څنګ د پوهنتون استادۍ چې بیا زه فکر کوم تر دې لوړه وظیفه، ما په افغانستان کې ډېر کار کړی دی، نور مستد هم کار کړی دی، تخنیکی برخه کې هم کار کړی دی او د پوهنتون استاد په توګه هم کار کړی دی. یعنی زما د ژوند دغه بهترینه وظیفه که زه وایم، هغه د ژوند څو بهترین کلونه مې هغه کلونه ول چې کله زه د پوهنتون استاد وم.
ډېرې زیاتې مننه سلیمان خیل صاحب، تاسو ته به بیرته راوګرځو. په بخښنې سره چې ما د محبوب چا استاد په پېژندنې کې یو څه تېروتنه کړې ده، دوی د کابل پوهنتون استاد و وړاندې او اوس مهال په سټارټفورډ پوهنتون کې دوی استاد دي. استاد، زه بیا هم بخښنه غواړم چې ستاسو په پېژندنې کې یو څه تېروتنه وشوه. تاسو ته هم خیر اغلاست وایم، ستړي مشي. تاسو راته وایي استاد، د استادۍ ژوند څنګه وي؟
سلامونه خوري، خدای دې وکړي چې تاسو یو ټول درانه اوریدونکي بخښي. زما د ژوند تر ټولو ښه کلونه هغه و چې زه په افغانستان کې په خپل وطن کې د پوهنتون استاد وم. هغه خاطرې او هغه یادیزې چې زه د وطن د یو پوهنتون څخه لرم او په ځانګړي ډول د کابل له پوهنتون لرم، د زما په ژوند کې تر ټولو خوږې او ښې خاطرې وي. استادی خو نه یوازې دا چې یو ډېر سپېڅلی او پاک مسلک دی، د دې سره سره یو ډېر دلچسپ او ډېر خوندور مسلک دی، ځکه ټول ژوند د هغه اشخاصو سره چې کال په کال تل نو اشخاصو له نو خلکو سره له نو فرهنګونو سره د وطن د بیلابیلو ولسوالیو بیلابیلو کلیو د خلکو سره آشنا کیږي، راځي کینی. او بیا تر ټولو ښه خبره دا ده چې ته یو هیله لرې چې څلور کال وروسته یو څوک فارغېږي، ته یو جوت تغییر پکې وینې. تاسو پوهېږي کله چې زه مثلا په لومړیو کې استاد شوم، ځینې محصلین چې په هماغه کال راغله، کله چې څلور کال وروسته دوی فارغېدل او موږ یې د فراغت په غونډه کې ګډون کړی و، نو ما لپاره یوه خوشحالي او یوه هیله دا وه چې ښه مثلا څلور کال وړاندې چې یوه پیغله یا یو ځوان راغلی و پوهنتون ته او څلور کال وروسته اوس فارغېږي، کوم تغییر او کوم تغییر کړی. ما د دوی په شخصیت کې، د دوی په علم کې، د دوی په چال چلن کې یو جوت تغییر لیده، او دغه تغییر دومره خوند راکوو چې ما یعنی دغه ډول خوند کله هم نه و حس کړی. بیا له هماغه وخت را وروسته هر کال چې کله زموږ محصلین فارغېدل، ما بلان هغه چې هیڅ ډول کوم قضیې مکې نه کوله، په دغه مجلس کې مې حتماً ګډون کوو، ځکه به مې کوو چې ما به یو تغییر لیده، او د دغه تغییر له وجې ما د ځان لپاره دا قناعت حاصلو چې زموږ کار، زموږ هڅو، زموږ منډو ترړو یو نتیجه ورکړي، او نتیجه یې زه اوس ګورم. او بیا خو د خوشحالۍ ځای دی چې کله ماسلین په کار شي تم یو ادارې ته لاړ شي او ولته ایستایو ماسل لګی کار کی او تاغه وګوري نو نو بیا ته پیږي چې ما څومره سپیشل کار کړی چې یو څوک مله کار جوړ کړي او زګه لګیا د کار کی نو په ټوله کې استادی میواز دا چې د ټولنې د رغښت او د رغون دنده ده بلکې هغه څوک چې په خپل استاد دی دغه د رواني تسکین لپاره یو ډیر ښه وسیله ده.
مننه استاد، تاسو ته بیرته راوګرځم. موږ سره بل مېلمانه هم شته، د پانتون محصله چې وړاندې محصله و اوس په کور ده. حسینه جانې ته هم ستړي به شي، په خیر راغلې. کله چې زه محصله وم تر ټولو یو څه چې دغه محصلې د ورکې ډېر خوند کوي او استادانو پسې غیبت کول دي. از نه پوهېږم چې حسینه و ما سره په دې برخه کې موافق کوي که نه. حسینه جانې، تاسو راته ووایه د استادانو نه او په ټوله کې دغه موضوع چې ما ورته اشاره وکړه، څومره به استادانو پسې غیبت کوه؟
سلامونه تاسو خبره ده چې مونږ باندې استادان ډېر زیات ګران وو، مونږ ورته ډېر احترام لرلو او زمونږ استادان مونږ سره داسې چل چلن کوو لکه ورور چې یا اولاد چې اوسي، داسې چلن دې کوو. بیا هم هغه وخت به مطلب مونږ به د استاد غیبت کوو چې کله یا مونږ ته وایي نمرې کمې راکړلې، نو غیبت نه و بس یعنی مطلب هغې پورې به خبرې کوي چې نمرې کمې راکړي، نور نو داسې غیبت مونږ د استاد نه دی کړی او مونږ د استادان نه ډېر راضي وو.
مننه حسینه جانې، بیرته تاسو ته راځم. سلیمان خیل صاحب، تاسو ته راځم. تاسو راته وایي په افغانستان کې مو هم تدریس کړی دی او دلته دا دی اوس هم لګیاستی تدریس کوی، څومره توپیرونه وینئ په پوهنتونونو کې؟ هلته څه ډول سیستم روان ده او په بهرنیو هیوادونو کې چیرته چې اوس تاسو تدریس کوئ دلته توپیر څومره ده؟ د سیستمونو ترمنځ محصلین سره برخورد په صنف کې د استاد رویه د افغانستان او د نور هیوادونو ترمنځ کده توپیر لته واضح کړي؟
مننه خوري. په افغانستان کې استادی که زه وایم یا ما خپل منه هسته ډیر یو ځوان په صفت باندې ما افغانستان کې استادی شروع کړی ده، نو تبان شروع کوم تجربه گینه شوی ده. تقریبا موږ هم په کې ډیره تیر وطنې کړی دي، د مرسته کرا کرا زده کړی دي لکه د خپل طرز دی استادی. دلته اکثر استادان چې دي که څوک پانتون کې تدریس کوي نو هغوی هغه د یو پروسه ده چې ته دکتورا اخلي، په دکتورا کې ته منهج تیچر اسیسټانټ باندې کار کوي او له هغه نه وروسته ته استاد کېږي. په افغانستان کې اکثره په دې وروسته کې لږ شی وو، خو اکثره زموږ لیسانس فارغین ول د خپل لیسانس نه فارغ شوم، بیا زه استاد شوم. نو بې تجربهګي وي نو هغه یو څه کله کله منفي اغېز وکړي، یعنی د خپل بعضې خاطرې لرم چې هغه اوس په فکر کوم، ځان ته مې کله کله قار راشي چې باید دغه کار ما داسې نه دی کړی، خو زه به هغه په ملامتي به په بې تجربهګي ورواچوم. دلته لږ تر که زه وایم چې لږ نظم ډېر دی، لږ ستنډرډایزیشن ډېر دی، په دې چې یو استاد اول د ټیچر اسیسټنټ نه شروع کوي، فقط پروفیسور تدریس کوي او دغه د پی جی محصل او یا دغه تازه پوسټ ډاک محصل چې څوک وي پوسټ ډاک چې څوک وي دوی فقط د اکسرسایزونو یا تمرینونو بخش کې یا د سیمینارونو بخش کې همکاري ورسره کوي. نو دې نه کرا 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 کله مخته ځي چې د خپل هغه ستنډرډایزیشن یا نظم راولي. او په افغانستان کې اکثره موږ ډېر بې تجربې استادان به مستقیم مولېږ تدریس هم وکړي اکسرسایز هم واخله او ټول کارونه مختوي سه چې تبان دی کې به یو څه کمی وکاستي موجود وي راځي به. او څنګه تاسو یادونه وکړله منهج د محصل، ما هم که رښتیا وایم استادانو ته هم کله کله ډېرې خبرې کړي یا غیبت کړي، خدای دې عفو کوي. او دا په دې معنی نه وي، یعنی هغه وخت کې کله کله موږ غوښته چې ډېر یو شی زر زده کړو یا لږ ډېر زده کړو یا خیر هغه څه کمی وکاستي چې موږ خپله احساس کوله دغه نه به موږ سر ټکو یا شکایت کوو یا اکثره امتحان کې خو به ټولو شکایت کوو، هغه چې خصوصم خوشاله نه وي غیر دې چې څوک سلوي سي نور خو یو هم خوشاله نه وي. من هیڅ د محصل موږ دا شکایت کوو، نو زه به په دې کې د محصل نن طرف یو څه یاسو هم نیسم په اکثره شیانو ته، ځکه زموږ استادان د تجربې. خو بیا په افغانستان کې زه خپله داسې یو استاد هم په اخره کې چې زه د محصلینو یو ملګری استاد هم ملګری مې مقصد دا و چې ما خوخته کوشش میکاو چې زه له دې محصلینو سره په صنف کې ډېر یو کاژوال یا ډېر یو عادي رویه واخلم، ځکه چې کله چې زما خپله تجربه وه چې کوم استاد موږ سره ډېر منهج دی ملګري او د هغوی له خولې موږ درس ډېر ښه زده کوو، هغوی سره که موږ کوم سوال درلودی ډېر په جرت سره به مې لکه احیانا که استاد نه کوم ځي کې یا زموږ په فکر غلطي به شوي نو موږ په ډېر په جرت سره چې استاد دا دغسې نه دی یا کوم مواد دکه مثال دغه اپډیټ نه وو نو موږ به ورسره کولی شو چې په ډېر په جرت سره وګورو، نو دغسې ما کوشش وکړو په آخره کې ځان مې داسې حالت ته ورسو چې زه د خپلو محصلینو سره د منهج یو ملګري پاتې شم چې هغوی ته که څومره دی باندې هم وي زموږ په هنځي کې هلته موږ د کرکټ میدان درلود، شاته د کرکټ اکاډمي و، نو چې دغه څومره خلاص شو مازیګر کې به کرکټ کې اول نفر به زه ولاړم راځي چې ټیم جوړ کړو لوبو کې، یعنی ما غوښتل چې د محصلینو سره زه خپل ځان لپاره هم کوم چې مالک سپورت مې کاوه، خو غوښتل چې د محصلینو سره زه نږدې پاتې شم، یعنې دوی داسې احساس وکړي چې دغه زموږ د ملګرو یو ممبر دی، یو غړی دی، نو په ستنو کې ما سره ډېر
محصلین سره یو څه ډول ملګرتیا پالي یا ملګری ورسره وي، بیا په صنف کې ورته سخت وي چې تدریس په اسانه وکړي، نه پوهیږم چې دا واقعیا استاد ستونزمنه وي که چیرې محصل سره یو څه ملګری پاتې شي، یو دوست خوندې ورسره وي، په صنف کې ورته دغه نظم او کنټرول رښتیا هم سختېږي؟
نه، زه خپلې تجربې نه وایم چې ما ته ډېر راحت شو، ډېر اسانه شو. اول خدای دې پانتون محصلینو باندې فکر کوم دغه نظم ډېر مهم په دیني چې ټول میچل خلک وي، هغه مکتب کې ولسم دولسم صنف وي که استاد سره ډېر فری شي نو هغه شاید هغه محصلین غلط استفاده کوي، هغه متعلمین غلط استفاده کوي. خو پانتون کې ما د تجربه نه درلوده چې ما سمت غیر منظم وي، یعنی په ټوله ډېره حاضري ما ته شاګردانو راکوله او زما نه نتیجه وروسته زه خپل هغه محصلین چې فارغان شوي دي هغوی سره زه ناست یم، خبرې مې کړي دي او وینم چې هغوی ځکه چې ستا یو فارغ محصل به خاص کر په هغه مسلک کې یا هغه ډیپارټمنټ یا دغه موضوع چې تا تدریس کوو په هغه برخه کې دنده ولري او ډېر ښه موقف ته رسېدلی یي، نو دلته دا ډېر د خوشحالۍ احساس کوي چې ګوره هغه زما چې کوم تجربه وه ښه مې ورته انتقال کړې ده او دوی خپله خواري هم کړې ده، خو یعنې هغه منهج د رهنما یا منهج د استاد مختله برخه هم صحیح مختوړه ده. نو دغه زه فکر کوم چې زه کله چې سړی یو تدریس کوي د غنور سره کلاس ایوالویټ کوي په اخره کې نتیجه هم ګوري، نتیجه دا چې یو دوره دوه دوره درې دوره څلور دوره محصلین فارغان شوي دي او هغوی لیدلې مې دي چې همدغه مشخصا په همدغه مسلک چې ما تدریس کړی په همدغه مسلک کې وایي دي چې څنګه لسته راوړي، نو زه فکر کوم چې زما تجربه دې سره ډېره ښه
مننه سلیمان خیلی استاد کور ودان. محبوب شاه استاد ترازو استاد تاسو راته وایي په امریکا کې چې تاسو کوم پانتون کې تدریس کوئ هلته سیستم څومره توپیر لري وسره په څنګه کې افغانستان سره مقایسه کوي څومره توپیرونه شتون لري او افغانستان کې که چیرې یو څه اصلاحات راشي او پانتونونه خلاص شي یا دا چې تلکانو پر مخصوص مال خلاص دي کمې برخې اړینې دي چې بدلون ورکړل شي تر څو ځوانان په نوې ټکنالوژۍ سنبال زده کړي وکړي؟
او ډېر مننه. لکه څنګه چې مخکې استاد مو ته اشاره وکړه یو مسله خو د امکاناتو کمښت او زیاتښت دی. له بده مرغه موږ په افغانستان کې امکانات او په کافي اندازه یعنی هغه ظرفیت ورته نه لرو چې څه ډول په ټولې نورې دنیا کې د یو پوهنتون د استاد دپاره یا د یو پوهنتون دپاره هغه شرایط دي. دلته زه خپله مثلا زه چې په کوم پوهنتون کې درس ورکوم دلته اصول او قواعد دا دي چې پی ایچ ډي چې هغه د اسیسټنټۍ یوه دورې تیره کړي نو هغه باید درس ته لاړ شي، هغه هم که پی ایچ ډي استاد هم صنف ته ځي نو د یوه سینیئر استاد سوپرویژن باید ورسره وي. لبده مرغ بیا په افغانستان کې مونږ د دوه لوی ظرفیت د کمښت سره مخ یو. مثلا مونږ په ټول افغانستان کې پی ایچ ډی استادان ډیر کم لرل، او هغه کې د روسي کې پیدا شوی یو بدبختانه داسې یو سیلاب راغی چې اکثره استادان ټول د افغانستان راووتل. نو زه په خپله زه په لیسانس مقرر شوم، لیسانس نه فارغ شوم، ولا ستلس به وروسته مې امتحان ورکړ او مقرر شوم. کتام دغه دغه چاره یو ډیر ستونزې را ولاړې، ځکه کاملا یو بې تجربه انسان. مثلا زه خپله تجربه د تو هم زه نږدې یو شکلن وم، له پوهنتون فارغ شوم، بیرته په پوهنتون کې استاد شوم، او کله چې سینه تلم زه له ډیرو شیانو سره ناشنا وم. حتی زه ما کافي حوصله نه لرله کومه چې نور استادان باید ولري یا کوم چې استاد ته بویه چې هغه ولري. بیا نو لږ وروسته بیا ما مستري او پی ایچ ډي او داسې شروع کړ. نو دا طبیعي ده چې د درس په کیفیت تاثیر کوي، هم د محصل سره پر روي یو یو ځانګړی تاثیر پروت وي، او هم د درس په کیفیت تاثیر کوي. خو بدبختي دا و چې موږ یو نوې دوره چې هغه د جمهوریت دوره و دا شروع شوې وه، او موږ زیات ظرفیت نه لرو. نو طبیعي وه چې همدغه لیسانس او ماستر استادان به راتلل. په دې وروستیو کلونو کې خو بیا چې قانون هم تغییر شو، ماستران هم زیات شول، نو هرې څانګه بیا ښه وه چې ماستران یې نیول. یو زه یو بل کیسه کوم، زه نوی استاد شو، او یو ډول ځانګړی دغم انسان کې پیدا کیږي، څو په دې عام اسلام یو ځانګړی نشه پکې پیدا کیږي. نو زه نوی استاد شو ما، او خخ په کارم دا نه و چې زه مستقیما دوی صنف ته لګل و، خو صنف ته ولېږلم. هلته استادان کم، او څلورم صنف ته ولېږلم. نو هغه صنف ته زه ولېږلم چې زه درې څلور میاشتې وړاندې فارغ شوم، او په دغه صنف کې چې زه لاړم نو ټول هغه محصلین چې د هغوی سوي زما سره برابره سوي وه. زه فقط یو درې څلور میاشتې وړاندې فارغ شوم، او دوی وروسته زما نه بیا فارغېږي. نو هماغه صنف ته داخل شوم، خو زه درس مې شروع کړو. په هغه کې یوه ډېره سینیر او مشره خزان محصله وه چې همدا زموږ سره هره ورځ به لیدل کتل، او بله ورځ لاړم د هغوی د استاد په توګه ورته ودرېدم. نو ځان یو ډول تند وم، او هغوی هم داسې ښه برخورد را سره ونه کړ. یو ډېر لوی کچې تر بل شو ما یو قدم واخسته، او قدم دا و د ځکه چې ما تجربه نه لرله، او زه یو ډیر بی تجربه یو نوی استاد یم. امتحان چې کل راغی ما خپل ټول قدم په امتحان کې سره کړ. امتحان کې نه سره کړ چې ډیر سخت سوالونه مې را برابر کړل، او کله چې ما ترین کې نه خپل نظم هدف ته یو کس چې باید یو کس ناکام کړ. یم دا د یو تجربه په اساس سره شریکوم چې که څه هم دا ما ډیر بد کار کړی، او زه ډیر خوشی نه یم، خو دا کار ما کړو. هغه ما ناکامه کړه، دویم چانس ته راغله. دویم چانس ته چې راغله، په دویم چانس کې مې بیا ورته سخت سوالونه راوستل، او بیا مې ناکامه کړه. زما هدف دا و چې دا باید ډراپ شي. په دریم چانس باندې چې کله دغه میرمن راغله، نو ما ته چې ګورو استاد ته صحیح ده، ته زما د زوی په ځای وړوکی هلک یې، ځکه زه یوویشت کلن وم هغه وخت، ولې خیر ده ته زما مشکلات هم درک کړه. بیا نو هغه ما ته خپله کیسه وکړه چې زه د یو چا په کور کې کاسي مینځم، دا کالي مینځم، او دا پوهنتون د دې له خاطره وایم چې له دې فارغ شم چې سبا یو مکتب ته لاړ شم، معلمه شم، چې دغه کاسي مینځلو د خلکو د کور د صفایي نه خلاص شم. نو ته له ما سره دومره ظلم کوې چې ته اوس ما له پوهنتون نه ډراپ کوې، دا ښه کار نه دی. نو ما هغه وخت پوه شوم چې ته ډېر په غلطه لار روان یې. نو هغه مېرمنې ته مې وویل چې ته به داسې وکړې چې همدا اوس به په هغه اوله پرچاره زه وکړي. نو هماغه و چې په هماغه اولنی امتحان باندې ما او که څه هم هغې هغه خپل اخلاق له وجې ما ته ویل چې نه دې کې ته بدنامېږي، نوم دې خرابېږي. ما ورته وویل بس وایي دا ستا شروع ده، او چې ته داسې وشي نو خو بده خبره ده. ما ویل نه، ته وکړه عریضه. هماغه و هغه عریضه وکړله، او ما په هماغه اولې پرچې په اوله شکوه کې نمرې وکړې، او چانس یې خلاص شو. مسئله دا ده چې مونږ ډېر د تجربې اتراغلی، او په دې کې نه زه ملامتوم، نه دغه میرمن شاید ملامت اوسي، دا په دې کې زموږ د سیستم ملامت و. ځکه سیستم داسې و چې یو ډېر بتجربې شخص راته داسې ورکوو. اوس مثلا دلته زه چې کله امریکې ته راغلم، سټارفورد ورغلم کیناستو او اته لومړنی مسایل ټول شول. زه دوی په لومړی ځل سنټ ته بونتلم. زه تقریبا درې درې نیمه میاشتې کتام ما پی ایچ ډی هر څه خلاص درې درې نیمه میاشتې زامل ته هم فقط د نور استادانو کتل. درې درې نیمه میاشتې وروسته زه دیو بل استاد سره د اسیسټنټ په توګه لاړم سنټ کې کیناستم چې خدوی په سنټ کې څه کی. نو د یوې ځانګړي پروسې نه زه ووتم او هر څه مې ولیدل. بیا نو پوه شوم چې خدوته ذکر وو د تدریس اصول څه دي. بدخشان په افغانستان کې بیا دا شی نه و. زه پرون فارغ شوم په سبا باندې راسم راتلی لاش سنټ ته درس ورکا چې دا چاره هم موږ تدریسي کیفیت خراب وو هم د استاد او د شاګرد اړیکې خرابې دي. او کله چې زه په خپل ځان پوهېدم چې ته په غلط روان یې نو هغه بیا ډېر وخت وروسته و. نو دا دې ته ورته مسایل دي چې بدبختانه هم باید په افغانستان کې ښه اوس خو نو هېڅ تمه نه شته چې ورته پام ونیول شي. ولې هغه وخت کې چې اړتیا وه هغه وخت کې هم ډېر پام ورته ونه شو. نو ځکه زموږ د تدریس او د زده کړو کیفیت هم ټیټ و.
مننه مننه استاد. زه یوازې غواړم دلته یو څو خبرې زیاتې کړم. هغه د ورچې منګه محصلین وو متاسفانه چې هغه وخت کې داسې استادان چې ډېر بې تجربې وو یا نوی فارغ شوي وو لکه چې څنګه تاسو خپله تجربه شریکه کړه راغلی او بیا چې کله موږ فارغ شو یا دا سمستر به چې خلاصېدو نو بیا به دعاګانې کولې چې خدایه بل سمستر کې دا استاد موږ باندې سات وانخلي کنه چې بل سمستر کې به بیا هم دا حال وي چانسونه به وي او دغسې سخت سخت سوالونه به وي. او زموږ یو استاد بیا باغې ته مونږ ګوګلي استاد وایل چې دا ګوګل نه سوالونه باسي مونږ پسې راولي دومره سخت سخت وي اصلا خبر نه شي دا چپټر په کوم کونچ کې
استاسی د خبرې په تایید داسې خبره بالکل درسته ده. ګوري موږ ته فکر هم داسې راکړل شوی چې هر تما تاسو پوهېږي کېدای شي دغه زما مشانو سادان وام وي او بیا چې دا وروسته په دې وروستیو کې بیا ما ورته وویل چې تاسو ما ته ښه نظر نه دی راکړی ښه مشوره هم نه ده راکړې. زه چې کله نوی استاد شوم ډپارټمنټ ته وغوښتم پنځه شپږ استادان راته کېناستل راته وویل چې ګوره څو شیان کې ته ډېر ځوان یې یو کار به کوې چې محصلینو سره به نه خاندي دلته جنتي دي دلته هلکان دي ته به نه خاندي ورسره ډېر سټریک وډېر جدي اوسېږي. اما ما ما یو سیمسز دې سټریګ وو چې دی حتی تاسو پیږی چې ما ته خپل رواني تکلیف پیدا کړي ځکه چې زه په فرنیچر کې داسې نه وم چې زه باید ډیر جدي اوسېږم او ډیر غوسناک اوسېږم. ولې تاسو سیل کتلم ځان باندې غوسانی ولا یعنی تا یو سیمسز تر اوسه ما ځان سره فکر وکړ چې ته خو ډیر په غلطه لار روانې ده تاسو ته د غوسه د جدي تاکي نشته چې په زور ځان کې راولي او ما سیلین هم درنه خبر کې نو خطا دې چې ځان بیرته نورمال حالت ته ویسي او نور موږ څنګه چې استادان دي هغه رنګ وشي. نو موږ کار مشورې هم غلط راکړل شوی وي ولې اوس چې زه ګورم یعنی کاملا متفاوت اوس زه لنن نه مثلا 2014 کې زه استاد شوم 2014 محبوب او د 2013 محبوب زه اوس مکه اسمان فرق لرم. زه اوس که اوس زه استاد شوم په دغه وختو کې په کابل کې نو زه به یو ډیر کامیاب او موفق استاد یم. ولې په هغه وخت کې بس بدبختي وه هم د وطن هم زمونږ هم زمونږ د ملت چې دغه شان حالت نو څه به وکړو.
مننه کورودان. حتما ستاسو مشورې به د هغه استادانو په اړه چې نوي پانتونونه ته ځي که هغه خصوصي وي که دولتي وي او دوی نوي استاد کې یو بې تجربه وي حتما ستاسو خبرې به د هغوی په اړه واورو. خو اوس به حسنې ته ورشو. حسنه جانې ته راته ووایه تاسو کله څو سمستره مو چې پانتون ویلې د داسې کوم استاد سره خو به نه یاستئ مخ شوي که مخ شوي یاستئ حل لار مو ورته ټاکلې وه.
داسې دا چې زمونږ استادان ډېر بااستعداد استادان او زمونږ زیاتره استادان داسې وو چې د ماسټر وو خو یو وخت زمونږ یو سمسټر وو په دې کې مونږ ته یو لسانسه یعنی تازه فارغ شوی او بېرته زمونږ هم د خپل پوهنتون نه فارغ شوی وو مونږ ته یې راوړو او درس ته یعنی مطلب یو سمسټر کې زمونږ هغه استاد شو خو داسې وو چې زمونږ ټول درسونه په انګلیش وو یعنی ډیر کم زمونږ په کلاس کې پښتو یعنی ویل کېده او د درسونه ډیر کم په پښتو وو خو دا استاد به چې کله لګیا او انګلیش کې به لګیا او خبرې به کولې درس پرې تشریح کوو یا په مینس کې به هغه کوم لفظ یعنی کومه خبره چې وه په انګلیش کې به نه شوه کولی دا به پښتو ته تبدیل شو. تر ډیره به زیاتره به دې بیا پښتو استعمالوله. نو کله کله مونږ په کلاس کې به مونږ انجونې یو بل ته خندا هم شو چې وګوره استاد زه څه کوي خو بیا مونږ یو څو دفعه ادارې سره ومغږېږو په دې اړه چې زمونږ استاد لږ څه مشکل لري خو بیا استاد ډېره هڅه وکړه چې مونږ سره مخته لاړ شي یعنی زمونږ درس مونږ ته په ښه طریقه باندې تشریح کړي. یعنی تقریبا په لومړۍ څو ورځو کې چې هغه استاد زمونږ کلاس ته راغلی او دومره مشکل وو بیا وروسته نو یو تقریبا یو دوه درې هفتې وروسته استاد ځان مونږ سره د تیار کو، یعنی یو رقم داسې مونږ ته راکو چې مونږ هېڅ دغه استاد نه شکایت، یعنی مونږ نشو کولی چې هغې نه شکایت وکړو ځکه د هغې درس ډېر زیات په مخته روان و، د نورو استادانو په شان د هغې درس مخته روان و، او همدغه یو استاد و، نور استادان زمونږ استادان چې ماسټر و یوازې یو استاد و، همدغه مشکل و، بیا شکر زمونږ ادارې
بندنه کور ودان حسینی جانې ژوندۍ اوسې. اوریدونکو که تاسې وغواړئ چې د استادانو د کومه ځانګړې پوښتنه وکړئ یا د ژوند په اړه باندې یا د استادۍ د ژوند په اړه باندې کولی شئ چې زموږ په واټساپ باندې زنګ ووهئ 00 00 22 12 24 26 د واټساپ شمیره ده، په دغې شمیره زنګ ووهئ او خپلې پوښتنې ورنه مطرح کړئ. یو دنډه د ماخلو بیرته راګرځو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com کې ازادي رادیو موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
بیا هم ستړي مشه د ژوند رنګونو پروګرام دی. نن له دوو قدرمنو استادانو، استاد محبوب شاه محبوب او همدارنګ استاد وحیدالله سلیمان خیل سره د دوی پر کاري ژوند او د استادۍ پر ژوند خبرې کوو. محصله حسینه هم را سره شته ده چې له دوی نه بیا د دوی د محصلې د ژوند په اړه. استاد سلیمان خیل، که تاسې ته راشم، په ټوله کې زه فکر کوم چې یو استاد په اونۍ کې په یو صنف کې به یو درسي ساعت لري. که چیرې داسې د کور نه مهم کار کله پیدا شوی و او تاسې په صنف کې یو عجل درسي ساعت درلود او ازموینو ته هم کم وخت پاتې و، د یو استاد په توګه دې کم کار ته ترجیح ورکړی؟ کور ته تللی که نه صنف کې پاتې شوی هغه درس مو حتماً تکمیل کړی؟
وبخې که یو ځل بیا تکرار کړي دا پوښتنه مو دغه وروستۍ برخه مې صحیح ونه ورځ.
که چیرې داسې یو پټوله کې، خو فکر کوم چې په هر صنف کې یو سات یو درسي سات لري، که مضمون بیا کریډیټونه ډېرې بیا دوه ساعته ورکول کېږي، هغه معلومات چې زه لرم د درسي ساتونو نه، که د دغه درسي ساتونو په وخت کې یا په ورځ کې چې تاسې دا باید درس ته لاړ شئ، صنف ته لاړ شئ، د کور نه یو عجل کار پیدا شوی او تاسو ته ویل شوي چې باید اتمن کور ته راشي دا کار تکمیل کړي او وکړي، یعنی تاسو ته اړتیا وي، درس ته تللی یاستئ که نه کور کار ته ورسېدلی یاستئ، څه مو غوره کړي دي؟
زما شخصا خو داسې و چې کور کابل کې و او پوهنتون ننګرهار کې، نو زه به سفر به مې کوو چې لا بډمه، نو کور نه داسې عجل غږ به نه کېده چې راشه، غیر دې چې خدای نه خواسته مړی ژوندی چې وشي او داسې واقع وشي چې هغه نو د هغه یعنې داسې شوي هم دي. په 2014 کال کې زلالما دوره کې تدریس وکړ، درې ورځې مې سنفنول سهار وختي زمانی کې خدای وکړي هغه وفات شو. ما تقریبا سهار 3 بجې پیغام راغی چې دا واقع شوی ده، نو زما سنفنول درې مختلف سنفنول کې زما ساتنول، نو چې هغه د افغانستان سنتي ټولنې ته په کتو سره دغه مړی ژوندی پرېښودل هم نه کېږي، بیا خپل د کورنۍ هغه چې وي، نو دومره ډېر عاجل موضوع چې نه وي نو زه سم نه پرېږدم، باید سم واخلم، ځکه زه یو نفر یم، کور کې یو نفر ته بس ضرورت یو کومه خبره به وي کوم کار به وي، خوالته ماته 50 80 80 په دې مګر سمفونه کې محصلین راته منته تېرول، نو هغوی هلته ناستي په دې تمه چې استاد به راځي او درس به یو د هغوی د آینده خبره ده، نو زه به د افغانستان په شرایطو کې زه به د اروپایي پوهنتونونو سره پرتله کړم، د هغه سره به زه پوهنتون کې پاتې کېږم، غیر دې چې ډېره مهمه او ډېره عاجل او یو اکسیډنټل پېښه وي. په اروپا کې به داسې دی چې اکثره ټول اروپا نه شم ویلی، کوم پوهنتون کې چې ما تدریس کړی، ما سلواک تخنیکي پوهنتون کې مې تدریس کړی یو دوه کالو دپاره، او زلته آلمان کې سلواک کې داسې و چې هلته به کومه هفته هماغه ورځ هم که چاته عاجل کار پیدا کېده نو هغه سم به کینسل و، خو هلته ده چې که امتحان وخت پورې د وکول شي چې البته دوله سفتي لیکچر دی باید یو سیمستر دوله سفتي درس پورا کړي که یو وخت ته نشي کولای کوم جن کینسل شو یا کله کله یغانه ته یو استاد کانفرنس دی نو یو وخت درس نه دی الټرنیټ بلاستیک هغه اړ بل ورسته اړ نو البته دغه څه ده په افغانستان کې کثیر شو اما څه تیر دی پاتې دی
د افغانستان د سیستم په اړه د دې سره یو بل جخت پښتنه ودا و چې کله کله به داسې کېده چې یو استاد خپل لیکچر به بل استاد ته پریخي وو او بل استاد به چراغه هغه مضمون به چې تدریسولو کله کله به ځینې تضادونه په لیکچر کې رامنځته کېدل یا د نظریاتو اختلاف وو او محصلینو به داسې برداشت کول چې استاد ډیر پوهیږي او لږ پوهیږي څومره استاد لپاره بیا ستونزمنه وي چې دغه حالت بیرته راسم کړي او جوړ کړي
د استاد کې یو شی مهمه ده چې آمادګي مهمه ده د استاد چې تل خپل باید محصل وي هر ورځ چې څه نسلري لګنه باید مخکې چې نوې د کې لیکچر لري باید تاسو ته درې څلور پنځه شپږ ساعته آمادګي نیولې نو زه خپل د دې کلک مخالف یم که یو استاد سیستم کې خو خیر تاسو مې خبره کوم په سیستم وګورئ چې استاد نشي کولای یو هفته نو یو په ځای بل څوک راځي هغه یو کلاس تدریس کوي نو موږ لیدلی په خپل بن هزي محصل دغه یو کلاس دی فقط دای چې تاسو مصرف وساتي درس مخته په دې نه چې هغه بل استاد چې مثال دغه شي کې آمادګي د فتن هم دغه یو مستق لپاره یو درس لپاره آمادګي نه لري نو بیا مشکل کیږي چې غره سی او کوم ځای کې مخته وړي ته دغه نه یو قدم مخته واخلي کنه لکه یو وخت ته بل د پاسه دي دا ډیر سخت ده چې دسی وشي خو د څه کیږي مخته تجربه ده یو وخت په یو ز د ډاکټرانه په لومې یو سیمستر یو رخصتې لپاره تلم یو میاشت کې څومره لپاره تلم بیا زموږ یو استاد صدروم سم باندې مضمون درس وکاوه بیا وخت درلودم دغه په ځای هغه ولته موجودو خو تک یغه کوم د غورځي کوم موضوع چې هغه موضوع کې مزبد دي کې د معلومات سره مونږ بیا ول چې راځو دغه موضوع ته مختوی سره هغه هغه استاد چې هغه زما خپل جونیئر مې ورانه لکه ما هم دورو ما دوه دورې وروستهونو هغه خپل لکه ما ته د استاد په هغه استاد چې خپل لکه زه او ته استاد ونه مونږ هغه ماته چې استاد د ورسته دا درس ورکمو هغه کار ما وکه خو نه پیګم چې تجربه بسره خمتي شاګردانو ته ودره یو کنفیوژن ورزیدلې چې ولا دا استاد څه پیږي هغه کنه پیږي دا شاید دا کانفلیکټ راغلی وي نو دغه لپاره زه فکر کوم چې خدای چې یو استاد هر څه مخته وي سیده ما خپل شخصي نظر ده نو که یو وخت نه کیږي سیستم کې به دا شی وي چې دا امتحان واخله فکس نه وي د سیمستر لپاره د کریډیټونو او یا د تدریس دغه مقدار فکس شي چې دغه پر اساس باندې کې یو وخت یو چانه مسکیږي یو استاد نه چې هغه بل افتي کې هغه چې همدغه څه د امتحانونو غوړه کې امتحان په وخت کې دومره وخت موږ بفر ولرو چې هغه یو وخت چې مسې وي یا دوه وخت چې مسې وي کله کویا کوم لازم نه مسې هغه دلته پکې به ته جبران شي
مننه استاد استاد محبوب شاه تاسو ته راځم زیرې استادان ډیر زیات تکړه دي مخکې استاد سلیمان خیل مشوره وکړه په مضمون ډیر خپې کې معلومات به کې ډیر وی مطالعه ورته ډیر کوي خو محصل نشي په حواله ساسې پان باندې څړ ولې استاد په کوم ځانګړتیا وسره کولای شي چې محصل دا غوښتي چې په خپل ذهن کې دی په خپل فکر کې دی ور انتقال کړي
ګوري یو عالمان وی بل عالمان دی زین دې خلک به د سوي چې ډېر ښه عالمان وي زه دې تاسو کسان پېژنم چې دا وی په سویا اشخاص نو په اکثر په هنتونو کې نو ولې وی بیا عالمان نو وی بیا د علم نشو انتقالولې یا ورته یې لرله د شپې د فصاحت د بلاغت او یا خو چار مسله وا ولی معلمان نو زما په فکر ک یو څوک مثلا په هنتون ترازی او د استاد په توګه درس ورکړي درسته د علم خو خامخا مهم ده چې دا باید په ټول مسایل پوهیږي خو له دې سره سره چې هغه عالم سره وي باید معلم هم وي یعنی د معلم ځانګړتیاوی ولري د ژبې فصاحت او بلاغت ولري د هغه حوصله ولري چې دی ودري وزد د سډیر خلک پیژنم چې ډیر عالمان خلک وي ولري د دې حوصله نه لري ځکه چې پوانتون کې یا مثلا په مکتب کې درس یو بل چاته چې ته تشریح کې دا ډیر لوی حوصله غواړي یعنی دا د کم حوصله خلکو کار نه دی او کم حوصله خلک دې کې ډیر ناکامي دي
ځکه چې اوسلې ډیر نه وینو. ته مثلا په یوسینف کې چې په پاکستان کې موږ په سینفونو کې ډیر ماسرین لرو، خو په نور بهرني هو مثلا په امریکا کې موږ څو سینفونه لرم، اته کسان نه کسان، هغه ډیر لوی سینف دي، 10 کسان دي چې ډیر ښه درس پکې ورکول کېږي، نه د استاد اوسلې تنګیږي ورسره او نه هم د ماسل اوسلې تنګیږي. ولی موږ خو کابل پوهنتون چې مرکزي پوهنتون، موږ په خپلو سینفونو کې 15 کسان لرم. په ځینو مثلا زه چې کله ماسلوم نو په هغه وخت کې په ننګرهار کې موږ په یو سینف کې 3 کسان، نو کېدای شي دا استاد ته به معلومات وي د سینفونو بیج په کې 3 کسان وو. نو یا حتی موږ په کابل پوهنتون کې ما ژورنالیزم کې درس ورکو، هلته موږ په یو سینف کې 70 کسان 80 کسان اتمن لرل. په ادبیاتو کې بیا خو هلته 50 کسان نه زیاتې بل. نو په لویه کې استاد یو ډېر لوی حوصلې ته اړتیا لري، او دا حوصلې سره سره د ژبې هغه اصلاحاتو بلاغت هم اړتیا شته چې دا خپل علم خپل هغه څه چې دی په ذهن کې لري هغه څنګه وړاندې کړي، هغه د ایرایي ډول او طرز څه ډول دی. دا مسله ډیره مهمه ده. اوس موږ چې کله ماسلو ما ځینې ډېر داسې استادان لیدل چې ډېر لایق خلک وو، د هغوی کتابونه به چې موږ لوستل نو داسې ډېر معتبر آثار یې لیکلي وو. خو کله به چې صرف چې ودرېد بس تا به لګیا وو، موږ به ناستو نو بس خلاص فرق هم دومره وو، نه موږ د ده خبره پوهېدو، نه دی زموږ په خبره پوهېده، یا به د ده درس څومره پیچلی کې چې موږ به پرې نه پوهېدو، یا به هغه د ایرایي ځواک نه وو. زه یو خپل یو بل مثال وایم، نو غواړم ته نو واخلم، زما خپل مسلک ژبپوهنه وه. نو ما کله نا کله د ځینې مشران استادان چې مثلا اکثره په خارج کې دي اوسېدل، دوی به راتله، نو ما به بیا دوی صنف ته ځان سره هلته بوتلل، او زه به ورته کېناستم سره د ټولو محصلینو، او استاد ته به وویل چې بس ته مونږ ته وغږېږه، دغه محصلین دي زه ورته درس ورکوم، مثلا ګرامر درس ورکوم یا لهجه پوهنه درس ورکوم، چې هر څه ورکوم، خو تاسې وغږېږئ په همدې مسله کې. هغه ته خپل شخصي تجربې راسره شوې دي. نو یو ورځ ما داسې زموږ یو له ډېرو مشرانو او ډېرو تکړه استادانو، داسې استادانو چې هغه زموږ د پښتو ژبې یو ډېر لوی نوم دی، هغه راغلی و افغانستان ته، نو بیا ما ځان سره بوته صنف ته، نو ما ورته وویل چې استاده موږ به در ته کښېنو او تاسې موږ ته بس وغږېږئ د ژبې چاش کې تاسې خپله غواړئ چې وغږېږئ. نو هغه شروع شو، خبرې شروع کړې، شروع کړې، تاسو پوهېږئ زموږ ساعت خلاص شو، استاد وته په سبا چې زه بېرته راغلم درس ته، نو هغه ماتېرینو مانه پوښتنه وکړي چې استاد خو موږ خو ډېر لوی نوم اورېدلی، دا د کتابونه مو د لوستي دي، ولې موږ په درس پوه نه شو، نو ته څنګه دا تاسې پوه شو؟ ما ورته وویل خدای رښتیا خبرې او خدای شته، نو ما ځل پوه نه شوم، ځکه زه دا ژبه دومره سخته کړې وه چې اگر نو زه ماتم اړتیا وه چې زه باید کینم، چورت پیوهم، او دا باید ترجمه کړم بېرته عادي او اسانه پښتو ته. نو دا ملامتی شاید یا زمونږ یا د استاد وي چې مونږ هغه په ژبه نه پوهېږو، یا هغه زمونږ په ژبه درس نه ورکړي. ولې په لویه کې مونږ که چېرته صرف ته درېږو، نو د علم ژبه باید دومره اسانه او ساده کړو چې هر څوک پرته له فکره پرې پوه شي. اړتیا نشته دی چې مونږ دومره پیچلي ترکیبونه وکاروو، دومره پیچلي مفاهیم وړاندې کړو چې نو ماسل ګیچ شي چې اوس دا څه خبره ده، اوس کیسه څه ده. نو دا مسله ډېره مهمه ده. بدبختانه داسې پوهېږي چې مونږ یو بله ستونزه څه لرله. هغه ستونزه دا وه چې په افغانستان کې مونږ د استاد ته به معلوماتي تاسې هم خامخا لیدلي، مونږ د افغانستان په پوهنتونونو کې څتله استادان هم لرل چې څتله مطلق څتله، موږ د افغانستان په پوهنتونونو کې کانو استادان هم لرل، موږ د افغانستان په پوهنتونونو کې له بده مرغه داسې خلک لرل چې هغه دوه درې خبرې نه شوي کولی، رپې ده به دومره به تر تاثیر لاندې راته. ولې د افغانستان په پوهنتون کې استاد وجه څه وه؟ زموږ د استخدام پروسه نادرسته وه. مثلا کله به چې استاد مقرریده، نو هلته به امتحان به ورکوو، ریټن ټیسټ به ریټن ټیسټ کې کته کامیاب شوې، ورپسې یو کانفرنس ورکوو، هغه ډېر داسې د یو ډول نمایشي امتحان بیا به ورپسې درېدي یو کانفرنس دې ورکولو بس مقررې دي به نو که ته به توتلاوي که ته به کون وي که ته به ګوم وي که ته هر شی به وي ته کامیابي دي. مهمه خبره ده چې تاسو چې تا لیکل امتحان درسته ورکړی وی نو همدغه مسله وه چې یعنی دغه ټول مشکلات چې سره راجمع کړي، مثلا د یوې خوا د امکاناتو کمښت، د بله خوا د ظرفیتونو کمښت، د بله خوا د امتحان پروسه دغه شانتي وي، نو طبیعي ده چې زموږ د تدریس کیفیت ټیټیږي. او کله چې د تدریس کیفیت ټیټ شي بیا موږ په بازار کې خریدار ورته نه لرو. اوس مثلا د ژورنالیزم د پوهنځي به یو کس فارغ و مګر هغه په ژورنالیزم کې کار نشو کولی، له بیولوژي څنګه به فارغ و مګر دی به ته ویل چې زه زما معلمي کوم، یا مثلا له زراعت به فارغ و دی به تلو مثلا یو بل کار به کوو، یا د طب به فارغ و تاسو وګورئ د طب له طب پوهنځي به فارغ و مګر د سویه به د یو لیبرانت په کچه هم نه وه. دا وجه دا وه چې زموږ ټول د تدریسي کیفیت ټیټ تللی وو، او دا ټول د دغه قواعدو اصولو او د امکاناتو د نشتون له وجه و. نو زما خپله که څه هم خاص موږ دغه وړاندیز به یا تر ډېره لویه تر مثلا یا عملي کېده یا نه عملي کېده، کله چې په وروستیو کې د دولس مشر په دفتر کې کار کوو، زه د فرهنګي چارو رئیس هم، نو ټول کار مې د لوړ زده کړو معارف او اطلاعات فرهنګ دغه وزارتونو سره وکړ. نو ما څو ځلې په دې وروستیو کې کار ته دې روان چې ځینې تعدیلات راشي په قوانینو او قواعدو کې، نو ما هغه ځلې د لوړ زده کړو له وزیر سره او د ځینو نورو دوستانو سره وکړ. ما وویل چې ګورئ، زموږ پوهنتونونو ته تلو استادان راغلي دي، او دا هغه استاد ملامت نه دی او نه هم د ډیپارټمنټ چا څوک امتحان اخلي هغوی ملامت نه دي. په اصولو کې دا لیکلي چې چا په پرچه کې ډېرې نمرې واخیستې هغه دغه دی، هغه کامیاب دی. نو چې په پرچه کې یو تتلو سړی ډېرې نمرې واخلي، خو طبیعي ده چې هغه استاد کېږي چې محصل ورته بیا ټکې نه شي زده کولی، یا یو بله مثلا د ویرې دغه ولري جرأت یې کمی. نو دا هغه څه دي چې باید موږ مخکې له مخکې په دې پوه شو چې استاد که چېرته پوهنتون ته راځي د کوم شرایطو نه باید تیر شي. دغه مثالونه وګورئ، مثلا په نږدې خیر ډېرو غربي هېوادونو ته تګ ته اړتیا نشته، مثلا په هند کې وګورئ، په چین کې وګورئ، یا په ځینو نورو هېوادونو کې، روسیه کې وګورئ، له هغه وروسته بیا موږ به خپله پرېکړه وکړو او یو چوکاټ به ورته جوړ. خو بدبختانه چې دا تصاملي نه شوه، اوس دومره خرابه شوه چې اوس خو نو فقط چې یو دوه ورځې د طالب سره جنګ کړی، نو ته اوس راسان په پوهنتون کې استاد کېدای شي. نو په هغه وخت کې خو لا خو یو څه اصول او قواعد وو، ولې اوس خو هغه هم نشته.
مننه استاد، مننه. کور ودان زموږ هم یو استاد و چې هغه به تدریس موږ ته وکړو، بیا به خیر کې استاد اخر کې ویل پامې دین چې گفتم، نو بیا به موږ ورته سرونه خوځول شي پوه شي او چې خو دی ویلې حسینې تا نه اورم پوهنتون دوره کې حتما داسې یو څه سره مخ شوي، داسې کوم استاد و چې ښه به لایق وي، ښه به پوهېږي، خو نه شي پوهولی مقابل لوری.
داسې ده چې زموږ په لومړی سمسټر کې چې موږ په مکتب نه فارغ شو او نوي یعنې پوهنتون ته راغلو، نو موږ هم پوهنتون په سیسټم نه پوهېږو. د پوهنتون درسونه هم چې ډېر سخت دي، د مکتب د دورې د درسونو نه ډېر سخت دي، او د مکتب دورې دا سیسټم هم ډېر یو اسانه سیسټم دی. او بل موږ پوهېدم ځکه دولس کاله په مکتب کې وخت تېر کړی و، نو خو اسان و هر څه. نو زموږ لومړی سمسټر کې یو استاد ډېر لایق استاد و، ډېر تکړه استاد و، خو د دې مشکل دا و چې دې موږ داسې پوهولو لکه موږ چې یاد اووم سمسټر شپږم سمسټر داسې محصلین ورته ناست یو. او طبعا موږ لومړی سمسټر کې ناست، موږ د دې په لهجه دا ډېر زیات تیز و، د دې درس به دومره تیز و چې دې به شروع وکړه موږ به حیران شو چې دا کوم سر ته ورسېدو. بیا به موږ ورته استاد خیر دی بیا تشریح وکړه. یو هفته یو دوه هفتې موږ همداسې درس واغستو، بیا مو استاد ته وویل چې استاد نور نه کېږي، بیا دا درس سیسټم نو ډېر یعنی سلو لاړ شي او یا نو موږ نشو کولی بېخي. او استاد هم داسې استاد و چې د پورته سمسټر استاد و، زموږ دا خبره هغې ته هم لږه مشکله وه، خو هغې ډېر ځان کنټرول کړو. په لومړیو کې به بیا بیا کله کله استاد ډېر تیز لاړو، موږ به ورته خیر دی استاد لږ بیا یو ځل تشریح وکړه. نو لومړی سمسټر کې موږ مشکل لرلو، بیا نو وروسته خو زکه مونږ بیا یو سمستر تقریبا کافی تجربه غسته و بیا د کوم مشکل سره نیو مخ شوی.
مننه مننه کور ودان واقعا پانتون دوره داسې وخت و چې له انسان یو شخصیت جوړوي او لږ څنګه چې دواړو استادانو مخکې یادونه وکړه کله چې له پوهنتون یو څوک فارغ شي بیا دا معلومیږي چې هغه به څه کاروي چېرته به ځي او هر پرمختګ چې یو محصل کوي هغه استاد پورې تړلی وي. خو استاد سلیمان خیل تاسو ته دا ووایي د دومره زحمتونو سره چې پوهنتونونو کې محصلینو سره باسئ یو شخصیت ورنه بالاخره جوړیږي دغه معاش چې په افغانستان کې یو استاد ترلاسه کوي دغه شخصي ژوند در باندې په سمه توګه چلیږي که نه؟
زموږ یو استاد چې د اوس تاسو راډیو اوري همکار مې دی دغه یو میسج راسره لیږلی وایي دا پکې ووایه موټر په میم راځي کتاب په کاف راځي قلم په کاف راځي او معلم بیچاره په بایسکل راځي. نو دغه یو ستونزه شته دی چې په افغانستان کې د پوهنتونونو معاش خو یې نسبتا اوس فکر کوم دغه دوه کاله کې بته کم کړي دي نسبت پخوا ته لږ ښه شوي وو په اخرو کې یعنی ډېر سره نیولی تر 5000 پورې معاش وو چې ډېر بد نه وو خو د معلم د مکتب یعنی زه فکر کوم فرق مې نه کوو معلم او پوهنتون د پوهنتون استاد د معلم د معلمینو معاش ډېر کم دی چې یعنی دا په دې معنی پیغام دا دی چې یعنی هغه څوک چې بل وظیفه پیدا نه کړي یا ماموریت او یا مثال خپل مسلک کې یو چا ډاکټر ویلي او ډاکټر وي لږ ګره مالایق یې سړي معلمي ته ورځي که چا کیمیا یا بیولوژي ویلي خپل مسلک کې کار پیدا نه کړي سړي معلمي ته راځي. دا په دې معنی چې هغه معلمي ته هغه څوک راځي چې خپل وړتیا باندې په خپل مسلک کې لا وظیفه نشته کړې خو هغه څوک چې دا د معلمین وایي تعلیم تربیه پوهنځي فارغي مسلکي استادان فارغي خو بل هم یعنی پیغام دا دی چې څوک چې بل وظیفه نشي پیدا کولی هغه دا شي معلم شي. یعنی دغه اوسنی سیستم دا نظام دا د ماشونو سیستم چې دا ډېر یو خراب سیستم دی. زه به تاسو ته د آلمان مثال درکم. دلته د معلم معاش تر ټولو لوړ معاش دی یعنی هغه تر ټولو لوړ بنوي مخ هغه ډېر ټاپ کټګوري یا پورته کټګوري کې دی معلم معاش ځکه دوی وړي چې هغه بهترین کس راشي لکه معلم شي هغه یعنی که رقابت هم وي هغه څوک چې تر ټولو ډېرې نمرې وړي هغه سړی به تر شي معلم شي ځکه معلم شي دی هغه خو روزنه کوي یا استاد شي هغه روزنه کوي نوی نسل روزي یعنی که استاد لایق کوي دغه تاثیر صحیح چې نور ځانګړتیاوې هم دی استاد مهم دي چې استاد هم ته اشاره وکړله هغه ځانګړتیاوې هم مهم دي خو تر څنګ باید استاد پوي هم وي زیرک وي یعنی د خپل ډیر زر څنګه چې ما مخکې مت اشاره وکړه استاد باید همیشه خپل مسلې خپل زده کړو وکړي. نو یو څوک چې د پانت مسلې وخت لایق نه وو نو هغه کس څنګه کولی شي ښه استاد وشي؟ ځکه استاد دی چې ته هر ورځ باید زکه وکړي نو ویشي زکه کې کوم
اصلي استاد وخت کم ده وخت کم ده
ماشه مختار مې دا و چې ماشه ډیر کم ده
دا استاد وخت کم ده کلندر ته وایي دغه د ازموینې په وخت کې محصلین ته استادان ډیر زیات کړنه کی لاندې او خاطره ته وایي چې وخت کم ده چې د محبوب شاو استاد ته یو لاندې خاطره وور
او زما د لپاره ته ټول خرابترین وخت امتحان نو وخت زکه خاطره ډیره دي نه به یادوم ځکه هر خاطره وایم هغه محصل خپله پوهېږي نو ځکه زه نه غواړم خاطره وایم خو راته ډېر سردردونکې ډېر تکلیف ورکوونکې وخت هغه ځکه چې هر څوک کوشش کوي چې یو کنکشن پیدا کړي 80% محصلین دا کوشش کوي چې یو کنکشن پیدا کړي ساته 80% به مستدې کې شاید دغه مې کړي خو خیر ډېر محصلین وایم چې اوس ځکه زما ټول محصلین سره ملګرو باندې ډېر محصلین کوشش کوي کم از کم څوک واسطه پیدا کړي یا به د ناکامۍ ډارېږي یا به څوک نمرې غواړي ډېرې یا به څوک غواړي چې ولا د 50 خانه کې راسه ماویا خو دې راکړي. نو دا ډېر ځورونکي وخت د ما لپاره
یعنی
مثال نه زه ډېر لرم خو دا راته ډېر ځورونکي وخت دی کله کله به مې ویل چې دا د بده مې راځي دغه استاد فقط دغه وجه نه چې امتحان او د نمرو ورکول او د واسطو د ټلیفون او دغه شیان
مننه استاد مننه زموږ تخنیکی همکار مې شرکې وای چې په دغه وخت کې بیا هغه تمبل محصلین بیا بيخي استادانو ته هغه چاپلوسی وې ډيري کې ورته چای راوړي او قهوه راوړي او بیا ورته ستونه کوي. محبوب شاه استاد تاسو ته دغه وخت یو لنډه خاطره وای.
خګوري یو خدای چې ما امتحان دی له خاطر نه اخته چې چاته نمرې کم ورکم که ډېرې ورکم ځکه مات محصلین معلوم وو چې څوک کومې اندازې لکه دي سویه لري او مهم همدا یي چې د هغوی سویه لوړه شي نه دا چې هغه نمبرو کې ورسره جنجال وکړو. تاسو پوهیږئ چې د امتحان په دور کې داسې محصلین پیدا شوي چې زما یو خور پیدا کړي، د هغې کور ته تللي، بیا زما خور ته ویلي دي چې مثلا ستا ورور هلته استاد دی، زموږ استاد دی، بس دغه وکړه نمرې ورته ورکړه. بیا نو ماته خور زنګ وهي، راته وایي چې فلانی زلکۍ دلته کور ته زما راغلی ده، بس چېرته نه ده، خو زما کور ته راغلی ته باید نمرې ورته ورکړي. نو ما کله چې سبا ته راغلم درس ته، البته امتحان ته، نو دغه جلکۍ مې راغوښته، ما ته راشه ګوره، نو ته زما خور ته ځي. نو دا نمرې خو داسې کیسه ده چې سره ټول معلوم یو پرچه ده، او داسې سوالونه به مړي چې ته اوس زه خو ستاسو د ناکامولو دپاره امتحان نه اخلم، زه فقط دا د سوي د نسبتا سوي د معلومولو دپاره امتحان اخلم، او ضرورت نه شته چې مثلا دومره کیسه پسې لرې لاړ شي. بیا نو هغه نمرې خو خلاصې شوې، دا ما کېدای شي نمرې به کمې ورکړي وي، یا به وړې کمې وي. بیا له ما نه زما خور خفه وه تقریبا یو دوه میاشتې، ما سره خبرې نه کولې، وایي چې ستا زما په خوله باندې چا ته نمرې نه دي ورکړي. نو دغه مسلې شته، ځکه افغانستان خو یوه بوستنو څنګه کېدای شي چې اوس ښایي خور درته ووایي چې ته دته نمرې ورکړه، هلته که نمرې ورکړې نو کېدای شي چې د یو بل چا حق وخوړل شي، که نه ورکې بیا نو کورنۍ جنجالي خلک پکېږي. نو زموږ دودیزه ټولنه ده بدبختانه دغه شان پکې شته، او داسې نه ده نو چې مثلا واسطه به نه منلې، یعنی موږ هم انسانان یو، طبیعي ده چې کله ناکله تر یو مجبوریت بلرو، مثلا خور ورور یا کورنۍ یا یو بل څوک، یا مثلا مشال استادان دي براتل، نو دا کیسه پکې شته بدبختانه چې دا یو بد بنسټ په افغانستان کې خود شو.
مننه استاد، مننه. حسین جان، لطانه لنډ اورم چې وخت کم ده، ساس په ټولګي کې به حتما داسې کیسې روانې وي چې از مینه ته چې وخت لږ پاتې کېدو سادانه پسې به براخیستله. زموږ سنف کې هو
داسې و چې زه به درته خپله یو خاطره ووایم. زمونږ یو مضمون لږ سخت و، هغه د مضمون استاد و، زما د ژوند همسفر بېرته ملګری و. ما هغې ته وویل چې ته اوس څه ووایې، ما ته نمرې ډېر، نو د دومره ویلو په وجود هم که تاسې باور وکړئ، هغه استاد ما ته ډېرې کمې نمرې راکړې وې، چې زه په دې ډېره خفه شوې وم چې څنګه ما نور استادانو ته ویلې نه دي هغې نمرې ډېرې دي، او دې ته مې چې دومره هم وویل نمرې کمې راکړې شي. نو بیا ما ته وویل شو چې باید خپل هر څه کې خپله هڅه وکړي، واسطه په درد نه خوري. دا زما لپاره ډېره جالبه کیسه وه.
واقعا پانتون دوره د انسان د ژوند تر ټولو بهترینه دوره وي، تر ټولو زما پاند باندې یو څه لږ سخت هم وي. له تاسو درې واړو قدرمنو نړۍ مننه چې راغلی ما سره پروګرام کې ګډون وکړو، او وخت مو راکړو چې خبرې راسره وکړي. له تاسو اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه. بیا هم یو مننه له خپل تخنیکي همکار کوم چې تر دا دمه راسره په سټډیو کې ملتیا وکړه. تر بل پروګرام او تر بلې خبرونې ښې چارې.
درت ختلم درت می وانا قتل وا میں بخا درت ختلم درت می وانا قتل وا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جڑل وا غږ دې نه شم درته مې ډېر وژړل و مې بخا منمستا درمانو گلانو مین غوختا خما پوخ کو درتو لمبا ولوا میں بخا دجنو ٹکو دیزہار دپار جب نستا ٹھکو دہزار دپار جب نستا
ಪನಾರಾವಡೆ ಹಾರುನ್ಲ ದರ್ನಾ.